always yet.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
ویان احمد الله ارچیوال د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلی په افغانستان کې ترهګری دوام لري. یوناما دا خبره د کندهار د نننې چاودنی په خبرګون په خپل ټویټر کړی ده. د کندهار خر د لومړی نهي اړوند اهلی تشیع په جمعات منبرګه کې نن د جمیل منځ پر محل چاودنه کې څه باندې درشت نه وشل شوی. یوناما په مذهبي او عبادت ځایونو دا ډول بریدونه غندلی او د عاملینو د محاکمې او مجازات کې دوه غوښتنه کړې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف وايي طالبانو تایید کړی چې د مسکو د راتلونکو اونۍ ناسته کې ګډون کوي. د روسیې رسنیو د راپور له مخې کابلوف وایلی چې طالبانو لا د خپل پلاوی غړي نه دی اعلان کړی. تر دې یو ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هیله خودلې و چې طالبان راتلونکو چهارشنبه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې لا تر اوسه د دې غونډې په تړاو وروستۍ پریکړه نه ده شوې. مسکو تیر مارچ هم د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه و چې پکې د امریکا، روسیې، چین او پاکستان ځانګړیو استازیو برخه اخیستې وه. هغوی د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو چې هغه وخت د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه او طالبانو د جګړو د کمېدو غوښتنه کړې وه. طالبانو له سوریه او عراق افغانستان ته د داعش د تجربه لرونکو او روزل شوي وسلوالو د لیک پاړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ادارت کړي. د طالبانو یو ویان بلال کریمی دغه تورونو پر ادولو سره نن ازادۍ رادیو ته وویل چې له منځني ختیځ افغانستان ته د داعش د غړو د لیک ډول هیڅ فرصت وجود نه لري. د زیاته کړه چې له منځني ختیځ افغانستان ته غزیدل لارې خورا ستونزمنې دي او د دوی د راتګ او انتقالولو هیڅ امکان وجود نه لري او طالبان دغه خبره ردوي. د کریمی په وینا داعش ډله د افغانانو په منځ کې ځای نه لري او طالب ځواکونه به په خپل قوت سره د داعش د فعالیتونو پر وړاندې ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د رواني اونۍ چهارشنبه په ورځ د ګډو غړو هیوادونو د امنیتي سازمانونو د مشرانو په غونډه کې ویلي چې د داعش عملیاتي تجربه لرونکي خلک له عراق او سوریه افغانستان ته رالېږدول کیږي. په پاکستان کې پوهانو د نړیوالې تودوخې له امله د دغه هیواد په شمالي سیمو کې د موجودو طبي کنګلونو په تیزۍ سره د ویلې کېدو او د سیلابونو د راتلو ترڅنګ په راتلونکو کې د اوبو د کمی وړاندوینه کړې. دوی پاکستان کې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو هغه راپور چې په کې تر 2050 کال پورې پاکستان د اوبو د کمښت سره د مخامخ کېدلو اټکل کړي باندې اندېښنه ښودلې. د امریکا غږ ډیوه راډیو سره د خبرو پر مهال د پیښور پوهنتون د چاپیریال ساتنې څانګې استاد پروفیسر ډاکټر آصف خان وویل چې د ملګرو ملتونو د راپور دا اټکل چې پاکستان کې به یخبندونه تر 2050 کال پورې په بشپړ ډول ویلی شي د پاکستان لپاره د خطر خبره ده. دو وویل ان دا اوس هم پاکستان د اوبو د کمی سره مخ دی. د زیاته کړه چې په دې کار سره به پاکستان کې کرکیله اغېزمنه شي او د څښلو اوبه به کمی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د افریقا له وچې سره په پراخه کچه د کووید-19 د واکسین د مرسته کېدو ژمنه وکړه. نوموړي په داسې حال کې له افریقا سره د کرونا واکسین د مرستې ژمنه وکړه چې هغه د لومړي افریقایي مشر په توګه د کینیا ولسمشر اوهورا کینیاتی ته په سپینه ماڼۍ کې خراغلست وایي. د امریکا او کینیا ولسمشرانو په دې ملاقات کې ژمنه وکړه چې د اقلیمي بدلونونو او د افریقا په هورن سیمه کې به د تاوتریخوالي د ختمېدو لپاره ګډ کار کوي. خو ظاهرا لیدل کیږي چې د سوداګرۍ د قرارداد په اړه د کینیا د هیلي په برخه کې پرمختګ نشته. ولسمشر جو بایدن ژمنه وکړه چې امریکا به پر 50 میلیونه استول شوو واکسینو سربیره د پتن له افریقایي ټولنې سره د جانسن اینډ جانسن 10 میلیونه دوز واکسینو نور مرسته وکړي. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. په ایران کې سکل د هغه 200 ماشومان زیږون ثبت شوه چې د میندو عمرونه د 10 او 14 کلونو ترمنځ بدل شوه. د ایران اکثر ورستپاتو کلیوالو سیمو کې لا هم غړې کم عمرن جونی واده کیږي. د ایران د نفوسو د ثبت ادارې ویلي دا شاو خواته سو ماشومان په سیستان او بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی او ځینو نورو سیمو کې د سکل په لومړیو شپږو میاشتو کې زیږیدلی. سره له دې چې د بشري حقوقو فعالان په ایران کې د کم عمرن جونو د ودونو د ناقانونه ګرځولو لپاره هڅې کوي، خو چارواکي او قضایي قوه له 14 کلونو پورته د جونو له ودونو سره مخالفت نه کوي. ایران افغانستان، پاکستان او هند په سیمه کې هغه هیوادونه دي چې په پراخه کچه په کې د کوم رنجونو ودونه ترسره کیږي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي لسګونه افغان فوټبالران او د هغوی د کورنۍ غړي پرون له کابل قطر ته رسیدلي. لولو الخاطر په خپل ټویټر لیکلی، په یو پرواز کې د افغانستان د فوټبال د شاوخوا سل تنو لوبغاړو او د هغوی د کورنۍ غړي قطر ته وړل شوي. په مسافرو کې ځینې د نیوزیلینډ اتباع هم شامل دي. میرمن لولو زیاته کړې دا اتم پرواز او په دې کې د نورو پروازونو په پرتله ډېر مسافر وړل شوي. هغه خوا بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې په پرونیو کسانو کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم د کورنۍ شل تنه غړي هم شامل وو. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا بهر ته د افغان لوبغاړو د ایستلو په برخه کې د قطر له حکومت سره په ګډه کار کوي. د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل پایلو به نن ماښام د چنای سپر کینګز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. لوبه په دوبۍ کې پیلیږي. د چنای ټیم په دې هیله ده چې وکول شي د څلورم وار لپاره د هند د غوره لیګ ګټونکی شي. که برعکس کلکتا دا لوبه وګټي نو دا به د هند د غوره لیګ د اتلوالۍ دریم جام وي. دواړه ټیمونه یو وار مخکې هم په 2012 کال کې د هند د غوره لیګ پایلوبه لوبولې وه چې پکې کلکتا نایټ رایډرز په 15 وکټو چنای ته ماتې ورکړې وه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د کندهار ښار د لومړنۍ ناحیې اړوند افغان اهل تشیع په جماعت امام بارګاه کې د جمعې د مونځ په مهال چاودنه شوې. په دې اړه نور تفصیل د عزیز الله پوپل په دې رپورټ کې اوري.
سلام تاسو او محترم اوریدونکو ته. دقیقا څه باندې یوه بجه و نن ماپښین د جمعې د لمانځه د ادایني وخت و چې د حادثه رمبین سسول پیښه. دقیقا د کندهار په مرکزي امام بارګاه کې چې دا د اولی ناحیې مربوط ساحه ده دلته پیښه شوې ده. عیني شاهدان وایي چې دا حادثه د ځانمرګو بریدګرو له کبله رامنځته شوې ده چې هغوی لومړی د امام بارګاه پر امنیتي کسانو باندې چې په عمومي دروازه کې ولاړ و ټکان کړي، بیا تر هغه وروسته د مسجد داخل ته ننوتلي دي او درې چاودنې کړي دي. د تلفاتو په اړه باندې لا هم ارقام ورستین نه دي، خو د میرویس حفظوي شپخانی مسولین وایي چې دوی ته له حادثې څخه تر اوسه پورې 34 تنه چې هغه وژل شوي وو د دې جسدونو وړل شوي دي او تر 2 او زیات هم ټپیان وړل شوي دي. له دې څخه علاوه داسې ویل کیږي چې د چاودنو له کبله د مسجد د ودانۍ ځینې برخې د تخریب شوې دي، نړیدلې دي او ځینې جسدونه ممکن لا هم تر خاورو لاندې. نو تلفات په دې ترتیب سره دغه د شپخانی تلفات اما ورسی لا هم نه دي. د پیښې یو عیني شاهد چې هغه د رسنیو سره غږیدلی دی د ژغ وورو. حادثه څخه وروسته د میرویس حوزوي شپخانی بیړنۍ حالت اعلان کړي او د وینې په بانک کې ویل چې وینه نور نه موجوده. د کندهار ښار اوسیدونکو په ډلو ډلو د میرویس حوزوي شپخانی طرف ته ولاړه او بل اخیره د ټپیانو لپاره وینه هدیه کړه. حادثه د خپل ډول تر ټولو خونړی حادثه بلل کیږي. د کندهار د طالبانو امنیتي مسولین په دې مورید باندې لا هم لرسنیو سره نه ندی رغیدلی او جزئیات ندی شریک کړي. خو زبیح الله مجاهد د طالبانو د اتحاد کلتور د وزارت مرسیال او یان هغه رسنوی ته په ویلېجلی صوتي پیغام کې دا پیشه پدایش وستوالو پوری مربوط بللې ده چې د پټوکو د هغوی له طرفه دا کار سوی دي، اما وایي چې د دوی امنیتي کسان د پیشه د عملینو د نیول کېدو په هڅه کې دي. د حادثې څخه وروسته په سیمه کې یو کاملاً داسې انزور و چې ډیر د بیری او ډیر د غم انزور و. اکثریت خلک هغوی د خپلو دوستانو د خپلو اکاری و د پیدا کېدو په کوشش کې و. دغه ساحه د کندهار تر ټولو هغه خوندي او مرکزی ساحه ده، د اولی ناحیه مربوط ساحه د توپخانی بازار سره نږدې ګنمیشت ساحه هم ده، او د منطقه ډیری خلک د جمعې د لمانځه د اداینې لپاره دغه مسجد ته راتلل چې د حادثه پکې شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د تیر حکومت لخوا د نیم قیمتي ډبرو د قانونو په استلو باندې بندیز لګیدل او چې لا هم دوام لري. اوس د صنعت او قانونو د خون چارواکي تمه لري چې افغانستان کې د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره به د قانونو استلو ته اجازه ورکړل شي. په دغه صنعت کې په زرګونو کسان په کار بوخت دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری په دې اړه د افغانستان د صنعت او کارونو د خونی د مرستیال او ننګرهار کې د خونی د رئیس تور ملنګ شګوار سره مرکه کړي. تاسو دې راوړو
ننګرهار ولایت کې د مخه داسې اندېښنې او شکایتونه وو چې په غیر قانوني ډول باندې شوکاني او ځل نورو تیګو قانونه ایستل کېږي او کاچا کېږي. دا بهیر اوس په کوم حالت کې دی؟
تېر دولت کې د شوکاني د پروسس ټول دغه بند شوی وو چې ناغې غوښته چې غټ قراردادونه ورکړي. اوس د فارم د امارات اسلامي خوانه داسې یو فیصله شوی ده چې کوم مال چې په فابریکو کې پروسس شوی پراته دي هغې له اجازه ورکړي او نوې لایحه به جوړوي او قانوني شکل باندې به کار کوي. هغه مدنکاران هغه صنعتکاران چې په شوکاني په تلکو کار کوي نو هغه ته به انشاءالله دیو د یاد قرارداد په شکل به ورته یو چار چار چوکاټ جوړي او هغه به خپل تدارک به کار کوي. ځکه په هغه صنعت کې ډېر سرمایه گذاری شوی ده، پک دیش سلور دیش او خو فابریکې فعال دي فعالیت کوي. نو بهتره ده چې اسلامي امارات هم داسې یو چار چار چوکاټ ولا جوړ کړي یا قرارداد په شکل قراردادونه ولور کړي چې هغه خلکو ته د فعالیت کار شروع شي او په زمين کې به په دغه وخت کې چې ډېر خلک وزګار دي نو د ډېرو خلکو لپاره به د کار زمينه برابر شي.
په عمومي ډول باندې مادن او د استلو صنعت په کوم حالت کې
فعلاً؟ د پاره هوتا ته معلومه ده چې دولت بدل شو، امارت اسلامي راغی او چون ډیر کم وخت شوی دی نو تبندی بم دنه د مادن وزارت به یو پلان جوړوي او کده شي دغه ټول مادنو باندې باندې یو زیربنایي سرچ کوي او بعد هغه به کده شي یو قراردادونه ورک. نو موږ په تمه یی چې قراردادونه باید ورک.
په دې صورت کې صبح کسان مصروف دي.
کله ته ته دغه د ننګرهار خبره کوي مې چې په تلکو کې په ماربولو کې کم از کم دغه سلور د فابریکې چې فعال دي په هر فابریکې کې د سلنه یو نیم سل کسانو کې کار کوي. بیا کله د سیبیرون مادن په لور ور شو نو الته تقریبا په زرګونه خلک تقریبا د شل در نه 15000 کسانو پورې دي کې مصروف دي. په کار دا دی چې دیو ته قرارداد ورکړ شي چې دیو قانوني کار شروع کړي او په قانون په چوکاټ کې دیو ته اسانتیا او برابر شي چې خلکو له کار به پیدا شي. ته به تر معلومه ده چې اسلامي امارات را تک سره د بانکونو بندیدل د بازي کارونو بندیدل د ډیر تاثیر وکړي چې خلک بیکاره شو. نو اوس کدی د اسلامي امارات مشران په دې باندې کارو کې چې فلن مادانو کې نور داسې نور ډېر صنعت لرو د مګډې فابریکې دي چې مواد خامو ته ضرورت لري باید یو صنعت ته روش ورکي. خلک کچا په لوړه سطح تعلیم هم کړی دا ټول دولت نشي جذبولې. همدا خصوصي سکتور دی، همدا صنایع ده چې دا جذبي همدا خصوصي سکتور دی او صنعت دی چې د دولت په څنګ کې ولاړ وي او د دولت سره یو همکار دي. نو موږ د تاسو د راډیو نه غږ په اسلامي امارات مشرانو باندې کوو چې خصوصا صنعت ته ډېره توجه وکړي چې صنعت روش کې او صنعت کې چې کله صنعت روشو کنه خلک د بیکاری به کم شي.
د ویسي ورځو کې پاکستان د تورخم بندر بند کړی دی، د دې اغیزه صنعتکارانو باندې څه واسي؟
هم دغه سرحدات دي چې د همدې سرحداتو د لارې نه موږ خام مواد هم فابریکو لرو، هم خپل صادرات لرو. چې په دې وخت کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ مواد میوجات دي دا صادرو، دا ډیر غټ تاوان هم صنعت ترسي هم تجارت ترسي. نو په دې کې باید جدي توجه وشي چې دغه د لارې بندیدل باید ونی شي. دا تاوان ډیر زیات تاوان چې د صنعت ته دی، ځکه فابریکې چې مواد خام ته ضرورت لري نو هغه په لارې کې وي. دلته چې کله مواد خام راونه رسیږي نو هغه فابریکې فلج کیږي، چې کله فابریکې فلج نو خلک وزګاریږي.
د دغو فابریکو ظرفیت څومره دی؟
که شوکانې په باره کې د خبرو کوم، په ټوله دنیا کې شوکانې 100% نه پروسس کیږي، ځکه شوکانې داسې یو شی دی تل چې په 200 قلم اجناسو کې استفاده کیږي. دا خپل یو ټای مراحل لري، یو 100% په افغانستان کې دا پروسس کیږي. دا اروپا ستاندرد جدا دی، د چین جدا دی، د نور دنیا جدا دی. هغه بیا هر یو کس چې نیمه پروسس تلک اخلي بیا ځان ته 100% خپل پروسس کوي. دا اموالو د پاره چې مثلا د بیلګې په توګه دا په ټایر کې استعمالیږي، دا په خوراکي موادو کې استعمالیږي، تلک دا په دوا کې استعمالیږي، دا 200 قلم اجناسو کې استعمالیږي. نو هغه فابریکې چې په ننګرهار کې اوس ویلند د پاره کار کوي، د نیمه پروسس د پاره دا خودکفایتي دی، کولای شي چې دنیا ته مال برابر کړي او صادر کړي. موږ په افغانستان کې ډېر ظرفیتونه لرو، نور په ډېر بخش کې موږ نور پیشرفت کړي. مثلا په زوبهین کې، په فولادو کې موږ د سیخ فابریکې لرو، موږ ګاډر تولیدو، موږ ټایرن تولیدو، موږ سیخ تولیدو. داسې نور بخشونه کې موږ ډېر خودکفایي، خو دې بیا هم د صنعت سره، صنعتکار سره چې دولت همکار نوي او دولت پشتبان نوي، نو دولت همکاري ورسره ونه کې صنعت په روش نشي کولای.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره په هیوادونو غږ کوي چې د اسنادو او نورو بیوروکراتیک اړتیاوې اسانه کړي چې د افغان کورنیو د ځای کېدو لپاره پروسه ګړندۍ شي. د جنیو نه لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زه یې درته راوړم. د 3.5 میلیون نه زیات افغانان په افغانستان کې دننه بېکوره شوي دي او په میلیونونو افغانان بیا ګاونډي ملکونو ته په کډه مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویاند شیبا منټو ویل چې د اوسني ګڼو وړو شرایطو لاندې د معلوماتو راټولول ورته ډیر زیات ګران شوي دي. له همدې عمله دا ډیره مشکل ده چې وایي چې دوی پوهیږي چې څومره خلک به په ملک کې دننه بېکوره شوي. په هر صورت د سل کلن مطالعې په اساس چې د اوسني وضعیت د مخه تر سره شوي، هغه وایي ممکنه دا شمیره ډیره زیاته وي. منټو ویل
So from 2010 to 2019 I believe 286,000
د 2000 لسم کال نه د 2000 لسم کال پورې چې موږ سومره ډاټا راغونډ کړی دا هغه وایي چې 2,48,000 او 2,48,000 افغانانو ته د او ای سی ډی هوادونو او برازیل کې د کورنۍ جوازونه ورکړل شوې دي. زه نه پوهیږم چې دا اشاره ده، مګر دا یو انزور وړاندې کوي. منټو وايي په بهر کې ډېرې جلا شوي کورنۍ د یو ان سی آر د فطرونو ته مراجعه کوي. په افغانستان کې د خپلو خپلوانو د خوندیتوب او هم د غاړه د نورو ملګرو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. هغه د افغانستان دننه شرایط ډېر غیر معمولي بولي. هغه وايي
While many countries have specific legal frameworks that provide for refugee family reunification and other specific safeguards and waivers, UNHCR
د ملکونو نه غوښتنه کوي چې د کورنۍ او د بیا یو ځای کېدو لپاره پروسې ساده کړي چې دغه خلک خپل ژوند خوندي کړي. په داسې حال کې چې ډېر ملکونه ځانګړي قانوني چوکاټونه لري چې د کډوالو د کورنۍ او د یو ځای کېدو لپاره تیار دي او ځانګړي محافظت او معافیت وړاندې کوي. یو ان ایچ آر اندېښنه لري چې ډېر افغانان کډوال د دې قانوني حق په ترلاسه کولو کې د پام وړ ادارې خنډونو سره مخ کېدې شي. په دې خنډونو کې ځینې ممنوع لګښتونه، د انتظار اوږد وخت او د اسنادو پیچلی اړتیاوی شامل دي. مانتو وړاندیز کوي چې دغه ملکونه کولای شي چې د ویزو لپاره اسانه لارې برابر کړي چې افغان کورنیو ته اجازه ورکړي چې د یو بل سره یو ځای شي او د کورنیو هغه غړي چې ورک شوی وي هغه وپیژني. منټو وای ډیر خلک به شاید ډیر وخت انتظار وکړي مخکې لدی چې دوی وکول شي چې دریم هیواد کې د خپلو کورنیو سره یو ځای شي او د دوی ناسرګند وضعیت ته په پام سره هغه وای چې دوی به د کډوالو په توګه وړتیا ولري او دوی به د ټولو کډوالو محافظت او د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر پر روانه میاشت کې د مهاجرینو او کډوالو په خلاف د لیبیا د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ملیشو د خواو د عملیاتو او چاپو په وخت لږ تر لږ 15 کسانو د وژلو په سختو ټکو غندنه کړې. پام وکړئ دی رپورټ ته چې لیسا شلاین رالیګلې دی او زموږ همکار سید سلیمان شاهی تاسو ته ترجمه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وای ویل کیږي چې د کډوالو په خلاف په تشدد کې هم د لیبیا دولتي ځواکونه او هم د حکومت پورې مربوطي غیر دولتي وسلوالي ملیشې ککړې وي. د بشري حقوقو د نړیواله اداره وای چې په روانه میاشت کې د لیبیا حکومتي ځواکونو او ملیشو په هغه افریقایي هیواد کې مشتو مهاجرینو په خلاف عملیات وکړل چې د ملګرو ملتونو سره یې ځانونه راجستر کړي وو. بشری حقوقو دفتر وای چې د لیبیا حکومت په جبر او زور یو شمیر کډوال بیرته خپل هیوادونو ته استوي او هغه ځایونو ته لیږي چې مخکې ژوند پکې په خطر کې وو. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر وایند میرمن مارتا هرتادو ویل چې تیره اونۍ د لیبیا د کورنیو چارو د وزارت پولیسو پرسونل له پایتخت ترابلس سره نږدې چاپی وغورځولې او په سلګونو کډوالې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو الی کمشنرې راجستر کړي ونیول او لزان سره یوړل.
ویمن چیلډرن اند مین ور اریسټډ اند هانکافټ سکیورټی فورسز یوز ان نیسسری
خزه ماشومان او سړی ونیول او ولچک کړل. امنیتي ځواکونو د دې کسانو د نیول په خاطر له غیر مناسب او زیات طاقت نه استفاده وکړه. نیول شوي کسان په ډنډو وهل او یو ګنش پرې زخمیان کړل. په ځانګړې توګه کوم کسانو چې د فرار کوشش کو او یې مقاومت کو لنیول وروسته ډېر سخت وټکول. په ډزو کې یو کس وژل شو او یو ګنش مېر نور زخمیان شو. نیول شوي کسان د ترابلس په مرکزی برخه کې واقع په یو داسې ناوړه توقیفي مرکز کې اچول شوي دي چې نه د حفظ الصحې مراد پکې کیږي او نه په سمه توګه ورته خوراک او د څښلو اوبه رسیږي. نوموړی وایي چې د اکتوبر په 1500 مهاجرینو کوشش وکړ چې د ترابلس د ګیریان له توقیف خانې نه وتښتي خو امنیتي چارواکو تعقیب کړل او د ژوندیو مهماتو نه په استفادې پرې ډزې وکړلې. له مقدماتي رپورټونو نه معلومه شوې چې لږ تر لږه 4 کسان وژل شو او د حقایقو د معلومولو یوه آزاده ډله چې په دې وروستیو وختونو کې لیبیا ته سفر کړی او په خپل رپورټ کې ویلي دي په هغه هیواد کې چې په سیستماتیک او منظم ډول د مهاجرینو سره کوم ظلم او تیری کیږي د بشر په ضد د جرمونو پر ردیف کې حسابې دی شي. میرمن هارتاډو ویل چې د لیبیا چارواکي د دفاع په خاطر دا دلیل وړاندې کوي چې دوی دا کار په هغه هیواد کې د جرمونو د زیاتېدو د مخنیوي په غرض کوي. نوموړی وایي موږ ورته ویو که چیرې تاسې واقعا غواړئ چې د جرمونو مخه ونیسئ د هغو انساني قاچاقبرانو پسې ورشئ او ونیسئ چې دا خلک د پیسو په بدل کې راولي. د بېوزلو کډوالو او مهاجرینو پسې مه ورځئ او ما هغه خلک نیسي چې د قاچاقبرانو د شومو هدفونو ښکار شوي دي. کوم اعتراف چې د لیبیا چارواکو په خپل کړه دی هي چې د جرمونو د مخنیوي دا مناسبه او معقوله لار نه ده. ملګرو ملتونو ورته خواست کړي چې به لزړ نه دي بشپړ اوازه تحقیقات وکړي او لاملونه نه دي پښتنه او بس خواست وکړي. صرف له دې عمله دي دا کسان ته د مجرمانو په سترګو نه ګوري چې خپل هواد نه راغلي دي او په لیبیا کې پناه اخستې ده. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگټن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځانو ساتو او هم نور. وقت په وقت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا ژمنه کړې ده د دې لپاره چې د دغه وبا پایته پرسوالو کې مرسته شوي څومره زر چې ممکن وي هغه مرسته زر په درسته نړۍ کې د کووډ 19 واکسین وشي. د بینالمللي انکشاف لپاره د امریکا اداره USAID په دې تازه وخت کې د فلیپین لپاره یو لس اشاره درې میلیون ډالر د کووډ 19 په اړه د اضافي مرستې اعلان وکړ چې د دغه هیواد سره د واکسینو د برابرولو په کوشنو کې مرسته وکړي. دغه مرسته به د فلیپین د ځواب ویلو د ملي پلان په تمویلولو باندې ولګول شي چې کووډ 19 کشف اداره او علاج وکړي. په خاصه توګه د دغه هیواد د نفوسو د ډېرې بېوزلې برخې ته پکې پاملرنه وشي. د دغه وبا د پیل کېدونه را په دی خوا USAID د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د دفاع وزارت د فلیپین سره د کووډ 19 په ارتباط ټول ټال مرسته څه باندې 9.5 میلیونه ډالر و. دا مرسته تبا په داسې یو هیواد کې چې کووډ 19 سخت ځپلې وي هر کله ویلش. د مطبوعاتو د راپورټونو په قول په آسیا کې فلیپین د هغو هیوادونو په خطر کې ده چې د کورونا ډېرې پیښې او مړینه پکې شوې وه او د تیر کال د مارچ له میاشتې نه را په دېخوا د دغې وبا د شمیرو سره مبارزه کوي. د تازه وخت د احصایا د راپورت په قول د هیواد د 2.3 میلیونو په ناروغۍ اخته کسانو کې په تیره میاشت کې څه باندې 15 برخه پیښې لیدل شوې په داسې حال کې چې د مړینې شمېر له 6.5 زره کسان نه زیات شوی دی. د جمهور رئیس جو بایدن د ژمنې د یوې برخې په حیث چې د واکسینو د نړیوال وصلتون په حیث کار کوي امریکا فلیپین ته څه باندې 9 میلیونه ډوز واکسین په بسپنه ورکړی دی چې د ژوند په ژغورنه کې مرسته وکړي او دغه وبا پای ته ورسوي. په داسې حال کې چې 14 میلیونه ډوزونه د کوواکس مرکز له لارې برابر شوي دي. د USAID لالارې USG کو واکس ته ستر مرسته ورکوونکی دی. برسیره پر دې USAID مقدم جبهې تقریبا د 40,000 د روغتیا پالانو ملاتړ کوي او څه باندې 800 روغتونونه او کلینیکونه او همدغه راز د شخصي ژغورنې د تجهیزاتو آلات درملو د روغتیا ساتنې د پوهې آلات او د ژوند ژغورنې د تولیداتو په شان ضروري اقدام لاسته راوړي چې د فلیپین کووډ 19 ته په ځواب ویلو کې مرسته وکړي. USAID د فلیپین د واکسین په چمتو کولو او د واکسینو د رسولو د خدمت سره مرسته کوي او د محلي حکومت نوټونو او روغتیایي چارواکو سره مرسته ته دوام ورکوي چې په دې کې د مقدمه جبهې روغتیا پالان هم شامل دي چې د میکروب د انتقال مخه ونیسي د هغو کسانو ترک ولګول شي چې لومړی باید واکسین شي او په کووډ اخته ناروغانو د علاج سره مرسته وشي که په روغتون کې وي یا کور او د نورو ځایونو کې وي. USAID په روان کال کې د فلیپین سره 6 کلنه انډیوالي لمانځي. USAID په څه باندې شلو کالو کې د فلیپین پر روغتیاي سکتور کې څه باندې 600 میلیونه ډالر پنګا چاونه کړی ده او کو نلسته د یو ډیر مؤثر ځواب ویل لپاره یو قوي اساس کې خود درنو اوریدونکو دا و د امریکا غا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
درمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي د خوده په مخه